درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو د یوې بلې خبرونې په فایل کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. فایل هم د دې سات لا خبرو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مصر په ګډون له یو شمېر افریقایي هیوادونو څخه د ولس افغان بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکړې. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد نن پر خپل ایکس یا پخواني ټویټر لیکلی چې په بیلابیلو جرمونو محکوم شوي دغه افغان بندیان په تیرو دریو میاشتو کې په قاهره کې د افغانستان د سفارت د هڅو په پایله کې له مصر، مراکش، لیبیا، سودان او موریتانیا څخه خوشي شوي دي. هغه ویلي چې دوی د اریانا افغان هوایي شرکت له لارې بیرته افغانستان ته لیږدول شوي. په دې اړه شاید دغه بندیان به د احتمالي بند موده په افغانستان کې تیروي او که هغوی بشپړ ازاد شوي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. بلخوا د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي له پاکستان نه افغانستان ته د افغان کډوالو په ستنېدو کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې 14 سلنه زیاتوالی راغلی. دا تازه شمیرې د کډوالو د نړیوال سازمان په هغه رپورټ کې خپرې شوې چې پرون یې خپور کړی. په رپورټ کې راغلی د جنوري په دوو وروستیو اونیو کې نږدې 10 زره افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. د دې سازمان په ټکو د پاکستان له بېلابېلو ښارونو د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ له ویرې سره ملا روانه ده. پاکستاني چارواکو ویلي دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې په دې هېواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. خو افغان کډوال بیا دا موضوع ردوي او وایي پولیس اسناد لرونکي او بې اسناد افغانان دواړه نیسي او ډېر شمېر بیرته افغانستان ته رپورټ کیږي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي وی اساسي موضوع چې د اسلام آباد او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکو ته زیان رسولی په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د تحریک یا TTP خوندي پټنځای نه دی. د دې وزارت ویان شفقت علي خان په خپل ونیزه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې پاکستان دا موضوع په وار وار د طالبانو له حکومت سره شریکه کړې او ورته ویلي دي چې د دوه اړخیزو همکاریو د دوام لپاره باید دغه ستونزه هوار شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان د دغه څرګندونو په وړاندې خبرګون نه دی خوده لخوا دی مخکې د پاکستاني چارواکو دا ډول ادعاوې تل رد کړي. طالبانو همدارنګ ویلي چې پاکستان د خپل خاوره خپل امنیت ټینګ کړي او دوی ته د ملامتۍ ګوته نه نیسي. په عین حال کې پاکستان کې د تاوتریخوالي پیښې روانې دي. تازه د پاکستان پوځ ویلي د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې له وسلوالو سره په نښته کې 4 عسکر وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د پوځ چارواکو د نوم نه خپرولو په شرط د ازادي راډیو مشل څانګې ته ویلي چې نښته د فبروري په 15مه د میرامشاه له تپې سیمې سره شوې ده. ځایي خلکو هم مشل راډیو ته د پوځ د وسلوالو ترمنځ د دې نښتې پخلی کړی. پوځي چارواکو ویلي چې دا نښته تر 3 ساعتونو روانه وه او په نتیجه کې د دوی په وینا 9 وسلوال هم وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بل پلو د پاکستان پوځ په ډېر اسماعیل خان کې د 9 وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي وسته دی وخره رسیدلې چې اروپا وسلوال پوز را منست کړی او زیاته کړی چې هیواد لمخ کې د روسیې په وړاندې جګړه کې دا ډول یو پوز اساس یې خېل. زلنسکی نن شنبه د مونشن نړیوال امنیتی کانفرنس ته په وینا کې وویل چې اروپا دا احتمال نشي ردولی چې ښایي امریکا اروپا ته په هغه مسایلو کې چې دا لویه غوچه ګواښي نووی او یادونه یې وکړه چې ډېر اروپایي مشرانو له اوږدې مودې راهیسې دا مسله چې ولې اروپا خپل پوز ته اړتیا لري مطرح کړې ده. د اوکراین ولسمشر وویل د دپ په باور وست دی وخره رسیدلې او د اروپا وسلوال ځواکونه باید رامنځته شي. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د اروپا د خپل پوز تر همت راخړې وه او یو شمیر نورو مشرانو یې هم ملاتړ کړی و. د جرمني پخوانی صدر اعظم انګیلا مرکل په 2013 میلادي کال کې د ماکرون د طرحې په ملاتړ ویلي و چې دا ډول یو ځواک به د ناټو تکمیلوونکی وي. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي له پاکستان نه افغانستان ته د افغان کډوالو په ستنېدو کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې 14 سلنه زیاتوالی. خو کډوال وایي پاکستان مجبور کړل چې ووزي او دلته افغانستان کې هم له ستونزو سره مخ
دي.
د منشن امنیتی کانفرنس کې د راټولو شوو نړیوالو مشرانو څخه د افغان ښځو غوښتنې هم په یو رپورټ کې درسره شریکوو. د طالبانو لخوا په پانتونونو کې هغه سیمینارونو هم نیوکې راپورته کړي چې تر ډېره د طالبانو د نظام او چارواکو د ملاتړ کمپاین
چې د هغه پوهنتونونه انتخاب شوي دي او هلته سیمینارونه دایر شوي دي
د کوم پونتونو نه چې سازمان منفق شوی دی نو یو خدای دې کوم فکر وي امغه فکر په اساس باندې دی برابرۍ هغه مخ ته چې کوم کې دی اینده کې لري چې دوی نه ترلاسه کړي
په دین وکوه او دې ماسلونو په څرګندونو مهمه ده په خطیز کې د هغه جنو هلي هم در سره شریکو چې لزدک نه پاتې
او چې خونځه منسوي دي هلي مات شوی دي زرونه مات شوی دي او ستما او توقونه لرو ځکه چې امارات اسلامي موږ ډیر نه امید کړل
سیمه ونړي په مسایلو کې مو په شمالي وزیرستان کې د وسطوالو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ فاته ځنخته او د منشن په امنیتي کانفرنس کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له څرګندونو خبر د خوځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه نیمه نړۍ د دې خبرونه وروستۍ برخه ده
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي دا د ازادي راډیو د خبرونه لومړنی ریپورت راخلو د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وای له پاکستان نه افغانستان ته د افغان کډوالو پستنیدو کې د روان میلادي کال د پایل رئیسی دیار لسلنه سیاتواله راغلی دی خو افغان کډوال وای پاکستان مجبور کړل چې له دې هیواد ووزي خو دلته په افغانستان کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي پام وکړئ په دې اړه د فیروزی عزیزی ریپورت ته
د کډوالو نړیوال سازمان IOM اندېښنه څرګنده کړې او ویلې دي چې د روان میلادي کال لپاره د پاکستان د اسلام آباد او راولپنډۍ نه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی دی د سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون جمعه د فبروري په 14 مخبر شوی ویلې دي چې د جنوري میاشتې د لومړیو دوو اونیو په پرتله له پاکستانه افغانستان ته د افغانانو د ستنېدو کچه د یادې میاشتې وروستیو دوو اونیو کې دیار لسلنه زیاته سوی ده IOM وایي چې د روان کال د جنوري له 14 د جنوري تر 13 پورې شاوخوا 10,000 کسان له پاکستانه له 5 بیلابیلو سرحدي لارو افغانستان ته ستنه کړل سوی دي د دې سازمان په ټکو د پاکستان له بیلابیلو ښارونو د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ له ویرې سره مل ده که څه هم وړاندې بیلابیلو پاکستاني چارواکو ویلي دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي او شړي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري خو افغان کډوال بیا دا موضوع ردوي او وایي چې پولیس اسناد لرونکي او بے اسناد افغانان نیسي او ډیر شمیرې بیرته افغانستان ته ډیپورت کوي د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال چې له تیرو دوو کلونو راهیسې امریکا ته د تګ لپاره د خپلې دوسیې بشپړولو ته تللی ازادي راډیو ته وویل چې همدانن یعنی شنبه هم پولیسو په دې ښار کې تلاشۍ پیل او د افغانانو د نیولو هڅې پیل کړې دي د چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي زیاته کړه
تمام نگرانی ها زیاد وجود داره خیلی مردم به تشویش است خیلی
خلق زخت زیاد لستونزو او اندیخنو سر مخامخ دی بدی ورستای ورزو که مدیره خپلوان همکاران او گاوندیان چه طول افغان کدوال دی لیسلام آباد و تل او دنور و خارونو لره پرتوسیمو پیخور او کواتی تولارل دا لري هم دوه سمروانه ده هر ورځ پولیس د اسلام آباد په بیلا بیلو سیمو کې عملیات کوي او افغانان نیسي
د دغه هیواد پر اول پنځه خار کې بلمیش د افغان کډوال چې د هم د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ته د خپل کډوالۍ دوسیه د مختولو لپاره تللی او اوس د شړل کېدو لګو اکثر مخته
چما همیش بهتر هستم که نمیتونیم میگن وقت مشکلات سیو تویم بیش میمون نمیتونیم سه یک دکتر بریم
مختص ده پویره که سیگو چند لکوره به هر روات لینشو کلا چل روختی استونزو سر هم مخکیگو نو به هر نوزو زده دلتا تلاشی زختصیتی شوی سو رزی مخکیز مخبلوان لیسلام آباد و راول پنده چو بیزه هم دلو دی و ویستال و افغانستان دی دیپورت کرل زمونگ دو کورنی غری مخکی دولت کی و اوس بیرته افغانستان ته هم نشو تللی هلته له ګواښ سره مخ کیږو
خو یو شمیر افغانان چې په دې وروستیو کې افغانستان ته ستنه کړل سوي وایي په خپل هیواد کې هم له ګڼو ننګونو سره مخ دي د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او له پاکستانه تازه راستون سوي سالار ازادي راډیو ته وویل
اوس خلک ډېر مشکلات سره مخ دي بس پاکستان راغلی اوس بل چا مینه کې اوسېږي خپل سرپناه نه لري اوسېدی او بس نور ولا چې هلته بل دغه راتګ کوو بس
د کډوالو نړیوال سازمان د شمیرو له مخې د تیر 2023 کال د سپتمبر له 15 راهیسې تر اوسه په ټولیزه توګه له 8,24,000 څخه ډېر افغانان بیرته افغانستان ته ستنه کړل سوي دي د یادونې ده چې د کډوالو نړیوال سازمان د تیر کال په وروستیو کې ویلي وه 1,200,000 بې اسناد افغانان له ایران او پاکستانه په 2000 لیرستم کال کې افغانستان ته ستنه کړل سوی دي. د پاکستان د حکومت د غلار خود په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اړیکو کمشنرۍ د پاکستان څنګه شاوخوا دوه اونۍ مخکې په خپل واتس اپ چینل کې خبر کړی و، د افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال باید له لاهور او راولپنډۍ ووځي او افغانستان ته ستنه سي. دا لارښود بیا د راجستر د ثبوت یا پی او آر کارت لرونکو ته خبر ورکوي چې هغوی هم باید له دې سیمو کډه وکړي، که څه هم هغوی ته د روان کال د جون تر دیرشمې پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل سوې ده. د پاکستان حکومت خبرداری ورکړی چې که دوی د دې لارښود سرغړوونکي افغان کډوال ونیسي نو افغانستان ته به یې ډیپورت یا په زوره واستوي. د پاکستان د حکومت د وروستي لارښود له مخې هغه افغانان چې درېمو هیوادونو ته یې د پناه غوښتنه کړې باید د مارچ تر یو دیرشمې له اسلام آباد او راولپنډۍ ووځي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت لوري د افغانستان د سړو سیمو سلګرو محصلینو لپاره د دینی او ساینسي سیمینارونو تنظیم پراخینی وکی راپورته کړي. منتقدین دغه سیمینارونو محتوا یې وړخیزه او پکې د مختلفو علمي او اکاډمیکو نظریاتو نشتوالی جدي ستونزه ګڼي. دوی ټینګار کوي چې د دیني زده کړو ارزښت بې له شکه چې مهم دی، خو پوهنتونونه باید د علم، څېړنې او فکري تحلیل مرکزونه وي، نه د نظامونو د چارواکو او د نظامونو د واکمنو د ستاینو او د هغوی د ملاتړ د کمپاین پلاتفورمونه. نور حال په دې ریپورت کې اورو.
د افغانستان د سړو سیمو د سلګونه محصلینو لپاره د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د دینی او علمي سیمینارونو څرنګوالی له پراخو نیوکو سره مخ شوی دی. منتقدین یې محتوا یې ورخیزه او د یوې ځانګړې فکري کړۍ زیږنده بولي او وایي چې د بېلابېلو علمي او اکاډمیکو نظریاتو نشتوالی پکې جدي ستونزه ده. دوی وایي دا سیمینارونه تر ډېره اطاعت، بې قاعده او شرط منلو او مطلق تابعیت ته هڅونه کوي، نه دا چې محصلین فکري ازادي، انتقادي تفکر او علمي څېړنو ته وهڅوي. د پوهنتون یو محصل چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي او په دغو سیمینارونو کې برخه اخیستې، دغو سیمینارونو کې تر ډېره عقیدوي او فکري موضوعات تدریس کیږي.
ادارې کارکونکو موږ ته وویل چې داسې یو سمینار دی، راشي بیا به چې کله مو سمینار ته کېناستلو د ګیرې باره کې به خبرې کولې چې ګیره پرېږدي لمونځ پر ټایم باندې کوي او بله دغه فکري موضوعګانو باندې مطلب په فکر باندې دغه اغیزه کوله چې د خپل نظام د خپل خلکو صفت به کولو هغه خلک به موږ ته مخته کول چې موږ دغه کارونه کړي. دغه دغه لکه څنګه چې زموږ مضامین دینی دي، هغه کوم مسایل چې دوی موږ ته وایي هغه زموږ زده وو، لکه زموږ په هغه ماشومتوب کې هغه موږ زده کړي دي، موږ په مدرسو کې زده کړي دي، موږ په خپل فامیل کې زده کړي هغه شینه، خو دوی د هغه مضامینو په نوم باندې لکسنور لګ اخوا ته ورځي او داسې لکه ډیپ زی د خپل نظام خبرې کوي او لکه داغوی صفت کوي. نسبتا د خلکو په ذهنونو باندې کار کوي چې د امارت سره ودرېږي او د دوی حمایت وکړي.
د ننګرهار پوهنتون محصل هم چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او د دغو سیمینارونو ګډونوال دی وایي
دغه کوم اسلامي قوانین او اسلامي اصول چې دوی موږ ته اوس تدریس کوي، دا په دې معنا چې دوی د امارت قانون په موږ باندې تطبیق کوي. نو څه خبره نشته، په افغانستان کې الحمدلله ټول مسلمانان دي، نو که دلته درس ورکول کېږي چې ته چې تو راده او بیرته راځي د همدې نظام ته، اسلامي نظام ته، اسلامي امارت نظام ته، او بالاخره د امارت دغه د جودپور چارواکو همدارنګه دغه د امارت نظام په یو بل بنا، یعنی مطلب دا چې په غیر مستقیم ډول په خلکو یې کمپین کوي او بالاخره د دې لپاره کوشش کوي چې دوی کمپین وکړي او دغه نظام لپاره چې دی یعنی انډایرکټلی خلک ورته راوبالي. نو دغه ستونزې زیات شوي دي او هر چېرته چې وګورئ، مثلا په پوهنتونونو کې، په خصوصي زده کړو کې، مخکې دولتي هغه سکتور خود دی پلاس، اوس خصوصي سکتورونه ټول هم دی پلاس کې دي. دا ټول سنسر کړی دی چې د دوی خوښه یې، چې د دوی د نظام په خوښه یې، او چې د دوی د نظام د بقا لپاره، چې د دوی د خپل شخصي مفاداتو لپاره، هغه په خلکو باندې تطبیق کوي، په استادانو هم تطبیق کوي، په شاګردانو هم تطبیق کوي، په ټولو باندې کوي.
علمی کادرونه وایي چې د افغانستان د لوړو زده کړو نظام د سختو ننګونو سره مخ دی او په داسې حال کې چې محصلین معیاري زده کړو، علمي منابعو او پرمختللو څېړنیزو امکاناتو ته اړتیا لري، د دې ډول سیمینارونو تنظیم علمي اړتیاوې نه پوره کوي بلکې تبلیغاتي بڼه لري. د د پونتون استاد خالد افغان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
طبعا کله چې سیمینار تر سره کیږي شاته به اوس اهداف وي، دلته مخه هم دغه شانته ده چې دوی په داسې فکر باندې برابر شي چې هغه څنګه مطلوب وي د هغه کسانو دوکانه چې سیمینار ورته ورکول کیږي. خو د دې تر څنګ ماته چې یو بله مخه ښکاري هغه ده هم چې که تاسو وګورئ د هغه پوهنتونونه انتخاب شوي دي او هلته سیمینارونه دایر شوي دي، د کومو پوهنتونونو نه چې استادان منفق شوي دي، نو یو خو دا ده چې کم فکر وي، همغې فکر په اساس باندې دوی برابرۍ هغې موخو ته چې کوم موخې دوی آینده کې لري چې د دوی نه یې ترلاسه کړي. او دویمه موضوع په دې کې زما په نسبت دی بله موخه هغه دا ده چې د دغې استادانو د غږ د اوچتوالی یا د بیا تقرر دپاره هلې ځلې دا ونشي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د 1400 محصلینو لپاره د دینی او علمي سیمینارونو لړۍ د پنجشنبه په ورځ پای ته رسېدلې. یاد وزارت پرون جمعه د فبروري په 14 پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې سیمینارونو کې دینی عالمانو له لوري محصلینو ته د قرآن کریم او احادیثو پر بنسټ فکري، عقیدوي او اخلاقي درسونه ورکړل شوي. دا سیمینارونه د کابل پوهنتون په ګډون، د کابل پولیټکنیک پوهنتون، تخار پوهنتون، کونړ په سید جمال الدین افغان پوهنتون او د خوست په شیخ زاید پوهنتون کې ترسره شوي دي. تر دې مخکې ګڼ شمېر راپورونه خپاره شوي وو چې طالبان هڅه کوي خپلې عقیدې پر ځوانانو تحمیل کړي او د عامه افکارو کنټرول ترلاسه کړي. ځینې ټولنیز پوهان وایي چې د افغانستان له درسي نصاب څخه د ځینو مضمونونو حذف، د سلګونه عنوانه کتابونو راټولول او له ځوانانو د عمارت پیژندنې ازموینه اخیستل د دې هڅو روښانه بیلګې دي.
له هغه وخته چې طالبان واک ته رسېدلي، ګڼې نجونې له ثانوي، لوړو زده کړو او همدارنګه عالي تحصیلاتو نه پاتې دي. په ختیځ کې ګڼې هغه نجونې چې په پوهنتونونو کې وي وایي که چیرې له درسونو منع شوي نه وای اوس به یې دندې درلودې او ښایي په خپلو هغه فاکولټو کې چې دوی نه نیمګړې پاتې شوې له هغې فارغې شوي وای. په دې اړه پام وکړئ دې ریپورټ ته.
په ننګرهار کې له تعلیم او تحصیل بې برخې شوې نجونې وایي پر مخې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړل کېدو سره ډېرې ناهیلې شوې دي. د دوی په وینا که طالبانو پرې بندیزونه نه وای لګولې اوس به له پوهنتون فارغې شوې او پر دندو به ګمارل شوې وای. د جلال آباد اوسیدونکي او د یو خصوصي پونتون د شریعت پونځي محاصلې فاریبا ازادي راډیو ته وویل
که زما پر زده کړه بندیز نه وای بل استعدادونه هل زر لمه خډیر پرمختګ کړی. تعلیم نه یوازې د انسان پوهه سطح لوړوي بلکې شخصیت، اقتصاد، ټولنیز ژوند په ده کې هم اساسي رول لري. اول ما خپل هدف لپاره کار کړی، ما خپل ځان رسولی وای.
د هغه په وینا هیله درلوده چې له پونتون څخه فارغېدو وروسته به د نور تحصیل او پرمختګ لپاره هم هڅه کوي.
که زده کړې مې بندې شوې نه وای ما به نړیوال فرصتونو ته لاسرسی درلودلی. د لوړو زده کړو بورسونو، نړیوال کارونو لپاره چانس درلودی. ما به یو د افغاني په صفت باندې د نړۍ له پرمختللو خلکو سره سیالي کولی.
شکیلا بیا د ښوونې او روزنې پوهنتون محاصله ده وایي په ډېره مینه او شوق کې خپلو زده کړو ته دوام ورکولو هیله درلوده چې له فراغت وروسته به د نجونو په کومه لیسه کې ښوونکي شي او یا به کومه بله مناسبه دنده ترلاسه کړي.
موږ زیات هیله درلودلې چې راتلونکي به یو استاد په صفت دنده ترسره کړو. که چېرته موږ پر مخ پوهنتونونه خلاص وای نو موږ به خپل هیلې ته رسېدلی او یو استاد په صفت به مو دنده ترسره کول. څرنګه چې موږ ګران پیغمبر دې دنیا ته یو استاد په صفت رالیږل سوی یو او د هغه لاره مو تعقیب کړي.
دا یوازې له لوړو زده کړو بې برخې شوې نجونې نه دي چې د خپل تیاره راتلونکي په اړه اندېښمنې دي، بلکې له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو څخه هم همدې فکرونو آرام تختولی دی. دوی وایي دا مرسانی څلورم کال په پوره کېدو دی. کوم زده کړې چې په ښوونځیو کې کړي هغه هم ترې مخ په هېرېدو دي. زرغونه د طالبانو بیا واکمنېدو او د ښوونځیو بندېدو پر مهال په لسم ټولګي کې وه. هغې ازادي راډیو ته وویل
اوس چې ښوونځی بند شوی ډېر هیلې مې ماتې شوي دي، زړونه مات شوي دي. اوس ته ما توقع نه لرو ځکه چې امارت اسلامي موږ ډېر ناامیده کړلو.
که له پوهنتونونو منځنیو زده کړو او لیسو محروم شوی نجونې د طالبانو لخوا په لګیدلو بندیزونو خفه دي. خو هغه نجونې چې اوس مهال په څلورم پنځم او شپږم ټولګیو کې دي هم د ورته اندېښنو سره مخ دي. دغه نجونې وایي ویره لري چې داسې نه لشپږم فارغ شي بیا هم د ښوونځیو دروازې بندې وي او د نورو خویندو په څیر دوی هم په کورونو کې کینی. دغه نجونې وایي هیواد خزینه ډاکترانو، نرسانو، قابلو، پولیسو، څارنوالانو او په هر برخه کې خزینه کارکونکو ته اړتیا لري. نو اوسنیو حکومتي مشرانو ته پکار دي چې د دغو تشو ډکولو لپاره د اسلامي اصولو او افغاني کلتور سره سم ورته د زده کړو اجازه ورکړي. که څه هم چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امرسانی په نوم له زده کړو بې برخې شوو ننګرهاري نجونو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب ده کړي، خو له دې وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو د ډیر زر بیرته پرانیستلو ګڼې ژمنې کړي. په ننګرهار کې له لوړو زده کړو او ښوونځیو محرومې شوې نجونې په داسې حال کې د درسي بهیر بیا پیل کېدو غوښتنه کوي چې په تیرو څه باندې دریو کالو کې عامو افغانانو، افغاني نجونو، دینی عالمانو، د سرپرست حکومت ګڼو لوړپوړو چارواکو او نړیوالو د طالبانو له مشر ملا هیبت الله خونزاده او له هغه د راتاوي حلقې په زلونو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګېدلې بندیزونه دي لرې کړي.
یو شمیر افغان میرمنې له هغه کسانو څخه چې د منشن امنیتي کانفرانس برخوال دي غواړي چې د دوی د حقونو موضوع په دغه کانفرانس کې هیره نه کړي. دوی نن له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره غورځول کېدل کولی شي پراخ پرګونه او پایلې ولري. د منشن امنیتي کانفرانس پرون د فبروري په 14مه پایل شو او درې ورځې دوام کوي. نور جزئیات د عبدي سپوږمۍ په ریپورت کې اورو.
د مونیخ د امنیتی کانفرانس له پیلېدو سره هم مهاله ځینې افغان میرمنې د دې کانفرانس له ګډونوالو غواړي چې د افغان ښځو د حقونو موضوع هم د بحثونو برخه وګرځوي. دا کانفرانس چې د جمعې په ورځ د فبروري په 14مه پیل شوی او درې ورځې به دوام لري، د روسیې او اوکراین د جګړې د پای ته رسولو موضوع د اجنډا په سر کې ځای لري. خو ټاکل شوی چې د دې کانفرانس په څنډه کې به یو ناسته هم وشي او د افغانستان د پخوانی ولسي جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعاله فوزیا کوفي به د افغانستان د وضعیت او د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب په اړه وینا وکړي. یو شمیر افغان میرمنو د شنبې په ورځ د فبروري په 15مه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو د زده کړو او کار پر محدودیتونو د بحث پر اړتیا ټینګار وکړ او وی ویل چې د افغان ښځو په وړاندې بې تفاوتي د نړیوال امنیت لپاره ګواښ جوړېدای شي. شګوفه چې د کابل اوسیدونکې ده او د طالبانو تر حاکمیت وړاندې د مدافع وکیلې په توګه کار کاوه، وایي چې د افغان ښځو د حقونو له پامه غورځول کولای شي پراخې پایلې ولري چې پر نړیوال امنیت هم اغیز کولای شي. هغې وویل
په دې غونډه کې د امنیتي موضوعاتو تر څنګ که چیرته د بشري حقوقو په مورد باندې مخصوصا د ښځو په حقوقو باندې هغه هم په افغانستان کې بحث وشي نو دا به ډېر ښه او مثبت تاثیرات ولري، او که چیرته مور باندې بحث ونشي او د حل لاره ورته پیدا نشي نو شاید چې ډېر نورې ستونزې رامنځته کړي. د مثال په توګه غیر قانوني مهاجرتونه شاید رامنځته کړي.
یو محصله چې د بغلان ولایت اوسیدونکې ده او د طالبانو له حاکمیت وروسته د زده کړو څخه محرومه شوې، د خپل نوم د نه اخیستلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما جوانو ما دخترا زنا خواستیم
موږ ځوانان جون یو ښځې غوښتل چې خپل غږ پورته کړو، خو بدبختانه هیڅوک زموږ غږ ته غوږ نه نیسي. له همدې امله موږ دا ناسته د یو فرصت په توګه ګورو څو زموږ غږ واورېدل شي، زموږ حقونو ته رسېدنه وشي او نړیوال مقامات هم په دې اړه خپل نظر ورکړي.
بین المللي درې مورد هم یک نظر داشته باشن.
د مونیخ امنیتي ناسته هر کال د نړیوال امنیت او نړیوالو پالیسیو په اړه د بحث لپاره په جرمنی کې ترسره کیږي. که څه هم دا کانفرانس رسمي پریکړې نه کوي، خو یو شمیر افغان میرمنې یې مهم فرصت بولي څو نړیوال مشران د افغان میرمنو پر وضعیت وپوهوي. دوی ټینګار کوي چې دا ناسته کولای شي د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره د نړیوالو مشرانو د پام راجلبولو لپاره مهمه ځای وي. نړیوالې ټولنې په تیرو دریو کلونو کې تل د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړی او له طالبانو یې غوښتنه کړې چې د ښځو پر ضد محدودیتونه لرې کړي، خو یو شمېر افغان میرمنې ادعا کوي چې دا هڅې یوازې تر اعلامیو او محکومیتونو پورې محدودې پاتې دي او هیڅ عملي پایلې نه لري. سره له دې چې د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو د 2022 کال کې د دوی له واک ته رسېدو وروسته افغان ښځې له خپلو اساسي حقونو لکه له شپږم ټولګي څخه پورته زده کړو، د دولتي ادارو په ډېرو برخو کې له کار کولو او د ټولنیز فعالیت له مشارکته بې برخې دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
پوځي چارواکي وایي شمالي وزیرستان کې نن غرمه مهال د پوځ او وسلوالو ترمنځ نښتي شوې دي چې د پوځ یو افسر په ګډون څلور سرتیري پکې وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. د عملیاتو کې د پوځي چارواکو په وینا نه وسلوال هم وژل شوي. په اړه د مشال راډیو د خبريال عمر وزیر ریپورت اورو.
شمالی وزیرستان میرامشاه کې د فوز او وسلوالو ترمن نشته کې فوزی چارواکي وایي چې د فوز یو افسر په ګډون سلور فوزیان وژل شوی، سلور نور ژوبل شوی دي. دوی وایي چې وسلوالو سره نشته کې نه وسلوال هم وژلي، پنځه نور یې ژوبل کړي دي. په میرامشاه کې د فوز جلا جلا چارواکو او هم د استخباراتي ادارې یو بل چارواکي مشال ریډیو ته تایید کړه چې نن غرمه میرامشاه تپی سیمه سره نږدې د فوز او وسلوالو نشته شوه. د دې نشته ځایي خلکو هم مشال ریډیو ته تصدیق کړي او په ټولنیزو رسنیو هم د یاد نشته ځنا ویډیوګانې خپرې شوه، خو مشال ریډیو په خپلواک توګه د دې تصدیق نشي کولای. فوزی چارواکی وای چې نشته تر څو ساتونو روانه وا، سلور فوزیان وژل شوی، سلور ژوبل شول چې فوزی روختون ته وړلې. نشته کې دوی د نه وسلوالو د وژنې او پنځه ژوبلې دو داوا کړي. وسلوالو طالبانو په دې اړه لاسه نه دی ویلي. بل طرف د خیبر پښتونخوا ډی خان کولاچی سیمه کې هم بیګاش په د وسلوالو زید هدفي عملیات شوی چې د فوزی او استخباراتي چارواکو په وینا دغه عملیاتو کې دوی د تحریک طالبان پاکستان مهم کمانډر ساکب ګنڈاپور په شمول د وو وسلوالو د وژنې داوا کړي. د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې تحریک طالبان پاکستان ډی خان ضلع مشر ساکب ګنڈاپور هم په دغه عملیاتو کې فوز وژلې. د ډی خان دغه عملیاتو په اړه وسلوالو لاس نه دی ویلي. د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلعو کې د ورستیو کې د وسلوالو او فوز ترمن نشته زیاتې شوې. بل طرف د فوز لاړخه هم وسلوالو زید هدفي عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه راخلو چې د واتس اپ لارې موږ ته راستولې دي.
السلام علیکم، اسمی اولا محسن علم ولایت خبر کوم. نوملی خبر دا چې کوم مکتبونه چې یونیسف په علم ولایت ولسوالی کې پاله کړی و او د سیم پی دغه ولی بند کړه، پر څه باندې بند کړل؟ اوس زموږ ماشومان دغه بیرته د تعلیم په کور کې ناست دي، نو دوی داسې بیرته داسې څخه بې برخې شول.
خدای دې وکړي چې د جنکیانو په محکم محدودیتونه یې نیسي دي. دا چې مکتبونه دروازې بندې دي، پوهنتونونه دروازې بندې دي، هر هغه محدودیتونه چې د اسلام په ضد دي هغه دې ټول موږ دپاره بیرته پرانیزي، لکه مکتبونه، پوهنتونونه، نور هغه ځایونه چې خزینه ورته په اسلام کې اجازه ده. موږ دا نه وایو چې موږ ته د اسلام د کرښې نه اخوا موږ ته حقونه راکړي، نو ډېره به مهرباني وي. زما ته جدن غوښتنه ده، ځکه چې خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، خلک ډېر خفه دي.
السلام علیکم، ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. په دې هیله چې جوړ ورځ دا پروګرام دی چې هلمند نوزاد ولسوالۍ کې د هلکانو مکتبونه بیخي کم دي، تقریبا بیخي ډېرې دي. سړی نشي ورتلای. طالبان څومره غوښتنه ده چې د مکتوبونو میکرته ډیر کې چې تعلیمي زده کړه ماشومان وکړي مننه بیا چې بل میسیج سره کوم.
السلام علیکم هیلې او احترامات حق مریم لکټیا ریو بول سوالینه او بل دا چې موږ په طالبانو ورونو باندې غږ کوو دا ترینه غواړو چې نور دې خپل زید نه تیر شي د دې پوهنتونونو او مکتبونو دروازې دي د نجونو او هلکانو په مخ خلاصې کې ټولو ته د یو شان د تعلیم زمینه برابره کړي که چیرې تعلیم نه وي موږ به همدغسې تیارو کې پاتې وو او د صحت برخه به مو هم پلج وي د معرف برخه به هم پلج وي او ټولو برخو کې به موږ د ستونزو سره مخ یو. تاسو اوس وګورئ زموږ یو عادي ناروغ چې وي هغه موږ نورو هیوادونو ته د علاج دپاره وړو ځکه چې دلته موږ داسې روغتیایي برخه کې داسې مجرب ښه ډاکټران نه لرو که لرو هغه هم د هیواد څخه تښتېدلي دي.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له شپږو نه د ماښام تر شپږو پورې په لنډو څپو 19.25 اورېدلی شئ او د ماښام له شپږو بیا د سهار تر شپږو پورې یعنې د شپې له خوا یې په منځنۍ څپه 2.96 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. یو وار بیا د خبرونو وخت دی، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مصر په ګډون له یو شمیر افریقایي هیوادونو څخه د 12 افغان بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکړی. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ زی احمد نن پر خپل ایکس یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په بیلابیلو جرمونو محکوم شوي دغه افغان بندیان په تیرو دریو میاشتو کې په قاهره کې د افغانستان د سفارت د هڅو په پایله کې له مصر، مراکش، لیبیا، سودان او موریتانیا څخه خوشي شوي دي. هغه ویلي چې دوی د اریانا افغان هوایي شرکت له لارې بیرته افغانستان ته لیږدول شوي. په دې اړه چې دغه بندیان به د احتمالي بند موده په افغانستان کې تیروي او که هغوی بشپړ ازاد شوي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. بلخوا د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي له پاکستان نه افغانستان ته د افغان کډوالو په ستنېدو کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې 13% زیاتوالی راغلی. دا تازه شمیرې د کډوالو د نړیوال سازمان په هغه رپورټ کې خپرې شوې چې پرون یې خپور کړی. په رپورټ کې راغلي د جنورۍ په دوو وروستیو اونیو کې نږدې 10,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. د دې سازمان په ټکو د پاکستان له بېلابېلو ښارونو د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ له ویرې سره ملا روانه ده. پاکستاني چارواکو ویلي دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې په دې هېواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. خو افغان کډوال بیا دا موضوع ردوي او وایي پولیس اسناد لرونکي او بې اسناد افغانان دواړه نیسي او ډېر شمېر بیرته افغانستان ته رپورټ کېږي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي وی اساسي موضوع چې د اسلام آباد او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکو ته زیان رسولی په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا TTP خوندي پټنځایونه دي. د دې وزارت ویان شفقت علي خان په خپل ونیزه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې پاکستان دا موضوع په وار وار د طالبانو له حکومت سره شریکه کړې او ورته ویلي دي چې د دواړخیزو همکاریو د دوام لپاره باید دغه ستونزه هواره شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان دغه څرګندونو په وړاندې خبرګون نه دی خودلې. خو له دې مخکې د پاکستاني چارواکو دا ډول ادعاوې تل رد کړې. طالبانو همدارنګه ویلي چې پاکستان د خپل خاوره خپل امنیت ټینګ کړي او دوی ته د ملامتۍ ګوته نه نیسي. په عین حال کې پاکستان کې د تاوتریخوالي پیښې روانې دي. تازه د پاکستان پوز ویلي د شمالي وزیرستان په میرامشا کې له وسلوالو سره په نښته کې 4 عسکر وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د پوز چارواکو د نوم نه خپرولو په شرط د ازادۍ راډیو مشل څانګې ته ویلي چې نښته د فبروري په 15 د میرامشا له تپې سیمې سره شوې ده. ځایي خلکو هم مشل راډیو ته د پوز او وسلوالو ترمنځ د دې نښتې پخلی کړی. پوځي چارواکو ویلي چې دا نښته تر 3 ساعتونو روانه وه او په نتیجه کې د دوی په وینا 9 وسلوال هم وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بل پلو د پاکستان پوز په ډېر اسماعیل خان کې د 9 وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي وسته دی وخرا رسیدلی چې اروپا وسلوال پوز را منسته کړي او زیاته کړه چې هیواد یې له مخکې د روسیې په وړاندې جګړه کې د دا ډول یو پوز اساس ایښی دی. زلنسکی نن شنبه د منشن نړیوال امنیتي کانفرنس ته په وینا کې وویل چې اروپا دا احتمال نشي ردولی چې ښایي امریکا اروپا ته په هغه مسایلو کې چې دا لویه وچه ګواښي نه ووایي او یادونه یې وکړه چې چې ډیر اروپایي مشرانو له اوږدې مودې راهیسې دا مسله چې ولې اروپا خپل پوځ ته اړتیا لري مطرح کړې ده. د اوکراین ولسمشر وویل د ده په باور اوس د دې وخت را رسېدلی او د اروپا وسلوال ځواکونه باید رامنځته شي. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د اروپا د خپل پوځ طرحه مطرح کړې وه او یو شمېر نورو مشرانو یې هم ملاتړ کړی و. د جرمني پخوانی صدراعظم انګیلا مرکل په 2013 میلادي کال کې د ماکرون د طرحې په ملاتړ ویلي و چې دا ډول یو ځواک به د ناټو تکمیلونکی وي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د ما خوان یعنی په کال کې یو واره څلور او پنځه ورځې د پاره راځي، خو د روانې ښځې داسې دي چې دغه فدایي د صرف د اولاد په خاطر ورکوي.
د یوې میرمنې غږ مو واورېده چې د خپل میړه د دوهم واده پاک لغږېدله. دا میرمن زیاتوي چې کله یې میړه بهر هېواد ته تلل نو له دوی سره لومړنۍ ژمنه دا وه چې دوی به هم ورغواړي، خو اوس یې هغه ژمنه هیره ده. د اسلام دین په دې اکله څه وایي؟
نو سره د اسلامیت دا زموږ اساسې په افغاني کلتور کې د بېغیرتۍ هغه لوی حد دی چې دا یو انسان کوي، ځکه خپل هېواد ته نشي واپس کېدی. نو چې نور فرض کړي هغه میرمنې سره ستا حکم څنګه شو؟
د تاسو په نظر ولې ځینې نارینه سره لدې چې د ښځو په منځ کې مساوات نشي راوستلی دوهم واده کوي؟ د ځینو نارینه وو دا کار خپله ده میرمنې اولادونو ته او ټولنې ته کومې ستونزې اړولی شي. نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، واده کول د هر انسان قانوني او شرعي حق دی. دیني عالمان دوه جوړې له دوو سترګو سره تشبیه کوي. وایي د ښځې او میړه یو ځای ژوند کول لکه دوه سترګې نه بېلیدونکې خبره ده. خو په افغاني ټولنه کې له پخوا زمانې راهیسې په تېره بیا په دې تیرو درې کلونو کې داسې کورنۍ ډېرې لیدل کېږي چې نارینه یې بهر ملکونو ته تللي او میرمنې له ماشومانو سره په کور پاتې دي. یو شمېر افغان میرمنې وایي چې په دې ډله کې بیا ځینې نارینه دا چې په قانونی ډول د میرمنو ورتګ بهر هیوادونو ته ځنډېدلی دی، یا خو هم میړه نه غواړي چې خپله ښځه ور وغواړي دوهم واده کوي. د دې نارینه وو د ښځو په خبره له یوې خوا څخه د طالبان حکومت ورځ تر بلې په دوی باندې د ژوند کولو ټولې لارې بندوي، له بل اړخه د دوی میړونه هم دوی بهر ته نه ورغواړي. له همدې وجې له نورو ستونزو سره سره روحي او رواني مشکلات هم ورته پیدا دي. یو میرمن چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې کلونه مخکې د دې میړه بهر لاړه، اوس دا او ماشومان له ګڼو ستونزو سره یوازې پاتې دي.
شرایط داسې راغلی ده چې افغان ښځې به چې وخت طلاق دلته ځې و خبر ته کوم زه دلته د ما خاوند یعنی په کال کې یو واره څلور او پنځه ورځو دپاره راځي، خو دغه افغان ښځې داسې دي چې دغه فدایي د صرف د اولاد په خاطر ورکوي. چون د افغانانو په قانون کې یو قانون ده وخت طلاق واخلي په خارج کې بله زرخیي، په دې طرفو کې خدا هسې ده افغانان خو په افغانستان کې اولادونه تی اخلي، نو د اولادو د خاطر باندې مور قرباني ورکوي. نو څه رقم مقابله لارم لري؟ او یو افغانان دې لیدلی دي چې طلاق یې واخیستو ټول به در باندې بد وایي، خلک سړی نه ملامتوي، مجبوره ده که زغک دی پورته کلو بیا در تلس خبریم کام دغه خلق خبری که چه تا دستی که خزه وای میره بودین خوشی کولی. یعنی یو نارینه که دغه دن دای زامت باسی اقا کزم نفس داری زامت باسی، خوبه در خپل دولات په کوشش کې هیڅ اولاد دراولي خپل کزه راولي. نو ده خود سه وو سمه ده شرایط اجازه ورکړي، اما خود کارت نشي کولای چې ته یو میاشت آلته اوسی، یو میاشت په دې کسره اوسی، یا دوی میاشت آلته اوسی، یا دوی میاشت خونه نه کیږي، داسې کارت کولای نشي. مجبور خوشی دي کړنو روزی رسان یو ولاده داسې څوک دی نیوی چې د ما خواوندې پیسې راکې ده روزی رسان چې د ایم نیوی خو روزی رسان هر چاته خدای پاک روزی ورکړي ورکي دا مسولیت پیسو نه چې سره مسولیت پناه پیسې دی ورکوي مسولیت بدی. یو ولک وی ناسو پلار شکایت کړی وو د زوی نه چې د زوی په ما باندې داسې یعنی د ما سره بد رفتار کا. د قاضی ملک راو غوښتو چې ورته د پلار سره بد رفتار کی. وی سم مده زبخه رفتار ور تاسو کوم آیا د اولادم پس پلار حق شته کنه وی هوشته وی خیوال تاسو د مات پلار نه کوته او چې دود ما سر حق ادا کړی نو مرباند خراب یې خی چې د ما هیڅ شرعي نوم نه ده بل کې ما حق هم ده د پلار می ترا پیسې نه دي په اولاد په د ورځې باید څوره وخت ورکړي چې دغه تربیت مهم ده د ما تربیت اول خو نه کو اوس د ما نه چا نه ګیله کو د خپل ځانه د ګیله وکړه چې د ما سه وخت تیر نه کو خو نو داسې تنها نه ده مسؤلیت چې تنها به ته پیسې به ورکړي اولاد هم تربیه تنها په مور هم نه ده هغه یو نارینه دی افغانان دی به یوه خبر هم درته کا چې صد پدر خطا باشي یک مادر خطا نه او ملامتي نور هم په مور واچوي
د دې مېرمنې په څیر ځینې نورې ښځې هم له ورته ستونزو سره مخ شوي دي د ننګرهار اوسیدونکي ولوله دهقان پلی گاونډی کیسه کوي وای چې میړه په بهر کې بلخه ځکړې کور ته کال کې یو جیل رځي نورې د ګډ ژوند ټول چارې خپل نالوستې میرمنې ته چې اته ماشومان لري پرخې دي
د موږ خپل امسایګان دي چې میړونه په سعودي کې دي په دې چې وای سعودي خو چاته قبولي نه ورکوي نو خځې دلته دي راځي یو دفعه کال کې دوه کلو کې یو ځلې راځي خپل میرمنه ګوري ماشومان ګوري بیرته ځي څو چې بیرته راځي ا ماشومان غټیږي بیا افغانستان کې بیا د افغاني ټولنه کې خځو ته د حق نه ورکوي چې په دې اړه قضاوت وکوي خپل میړونه د دې پښتنه وکوي چې تا ولې داسې کار وکوه مثلا خځې په افغانستان کې بخصوص متحله یا منګه ورته میړو خی وایو کنه دا خځې د حق نه لري نه د خسرګنې لخوا نه د پلارګنې لخوا چې دا پښتنه له میړه څخه وکوي چې تا ولې داسې کار وکوه یا هم میړه دومره وخت نه ورکوي چې د دې پښتنه ترې وسی چې ولې تا داسې کار وکوه دا پښتنه یو خځه خاوند نه وکوي خاوند د دې پښتنه په مقابل کې دې ته ډیر سپکه خبر کوي یعنی یا د پښتنه حق یعنی ته یوازې زلرم ته نه لري ته خزه ته باید پاتې سي کور کې ماشومان وساتي بدبختانه زیاتره نارینه او تر بخصوص خل افغانستان اوس وختو کې خارج تللی دي او د غرب لنړی سره اوس بلد سوي دي دا موضوعات ورته ډیره ساده او ډیره عام خبره ده چې خپل میرمن دلته به سرنوشت پیږي الته خپل ځان ته بیل ځوان جوړوي کوم شرایط سیالته برابر دي مثلا د نارینه لپاره د مشترک ځوان لپاره په افغانستان کې نه دي برابر او د منګه خلک دي شرایط ته کاملا نادیده دي څو چې دوی ورسره بلدیږي دوی فکر کوي چې دا یو نوې تجربه ده ورته د افغانستان نارینه و ته د غرب نړۍ یو نوې تجربه ده د همدې لپاره خپل میرمنې دلته بې سرنوشته پرېږدي په مختلفو بهانو باندې دا ورته مهمه نه ده چې میرمنه یا کوزدنه یې دلته په څه وضعیت کې ده یا د خلکو له څه رقم خبرو او تانو سره مخامخ کیږي
له میرمنو سره یو شمیر کوژده شوې نجونې چې کوژدې په بهر هیوادونو کې شوې دي له همداسې نامعلومه برخلیک سره مخ دي په دې ډله کې ځینې له ډېرې مودې وروسته خبرېږي چې کوژدنې هلته بله ښځه کړې او ماشومان هم لري 22 کلنه شګوفه له نورو خبرو سره
رښتیا وایم زمونږ یو ملګری وه هغه هم همدغه سوه نفر په عربو کې وو خو بیچاره دلته هم له درسه پاتې شوه او هم څومره د مخکې خبره سله چې خاوند یې داسې یو کار کړی چې هلته په عربو کې بله ښځه کړې ده عربه ښځه یې کړې ده نو دا واقعیت یو ډېر بد حالت دی متاسفانه یو بدبختي ده چې مونږ ښځې له درس له خپل حقوقو نه پرېږدي او له بله خوا نه دومره اجازت هم نشته چې هغه خپل خاوند ته ورسي یا خپل خاوند بېته دی ته راسي نو دا یو هغه سخت شرایط مونږ ښځو ته راایجادوي بچرګي ځانوژن ته هم آماده واخو نکیدل یو تعداد وایس ولل خزلریه زکه او یو تعداد فقط متاسفانه شاید د پیسو مسله وی چې ولا پیسې پیدا کړل نو کور نه خیره ده خود ته ما ساتیر سي کله چې خواند بهر له هیواد نه وی نو دلته تنها خزه پاتې کیږي د خپل کور نه خبرې د مورګنې د پلارګنې د خسرګنې د ټول خبرې به ته خزه راځي ساتمن په خزه کې به کم بوتي وو خسرګنې به وایس په خزه کې به کم بوتي وو چې خواند لاړل بل خزه وکړل مورګنی به وایي چې اتمن د دې ماینګ د لور بدبختی ده د ایتا بدبختی ده بد تلیدي او هم داسې نور قوم خیش همسایه هر څوک تنها خزه ده وایي چې وی تا مخاون لاړ بل خزه وکړه ولی ته خودسه وی ته خاصه وی ته خوخه وی ته بده وی یو رواني فشار ده په خزه باندې خصوصا هغه بچی ولري ماشومان ولري نو وایي چې ته ماشومان هم درلودل نو اتمن تنه برازینو یا تنه بخښاله نو یا هر څه بل وی ته د خزه باندې اچوي چې د ټول ملامتیا د خزه ده
یو شمیر نارینه هم د ځینو کسانو دا کار چې وخت ځلري بیا بلې سره واده کوي له انساني حقوقو سره په ټکر کې بولي عمران قاضیزاده چې په لندن کې ژوند کوي په دې اخلاقوي
هر لحاظ کته فکر ورته وکي د اسلامي لحاظ د مذهبي لحاظ او اجتماعي لحاظ غلط کار ده، ځکه چې خپل بچي خپل کورودانه په وطن کې پریښې ده او دلته به راځي بیا د سره بل واده کوي. زما په نظر دا درست کار ده، که هر څوکي که هغه زه اوسمه که هر څوکي، زما په نظر دا درست کار نه ده. اول د خپل بچو ته باید وګوري، اول خپل کورودان ته باید وګوري چې هغه په څه حال کې ده، په افغانستان کې هغه به څنګه ژوند لري، آیا دغه ماشومانو تربیه د ماشومانو راغټول د ماشومانو ادب ماشومانو خوراک څښاک مهمه ده، هغوی تربیه ده چې هغوی بې پلاره په هغسې ماحول په هغسې جامعه کې راغټېږي، ډېر نادرسته کار ده. اوله مېرمنه هغه تا سره د غریبۍ شپې ورځې تا سره تېرې، دا به د یو نر دپاره ډېر بخښنه غواړم چې دا خبره کوم، ډېر به د یو نامردۍ او د بېغیرتۍ او حد زه بولم چې ژوند هغه سختې تا سره هغه اوله مېرمنه تېرې کړي، هغه شپې ورځې تا سره سختې تېرې کړي او بیا ته راځې بل واده کوي، نو دا زما په نظر چې ډېر داسې یو غورځېدلی کار دی، د سترګو غورځېدلی پښو غورځېدلی کار ده. د اجتماعي لحاظه د معنویت د لحاظه که ته فکر وکړې، نو د هغې اول مېرمنې د هغه بچو یې ټول حق یې پایمال کړه، نو ده د هغوی سره ډېر غزلم وکړ، ډېر زیاتی ورسره وکړ.
هغه میرمنې چې په هیواد دننه د خپلو میړونو راتګ ته شیبې شماري، یا هم په دې تمه وي چې یوه ورځ به دوی هم بهر ته لاړ شي او ګډ ژوند به پیل کړي، کله چې ناڅاپه خبرېږي چې میړه یې بل واده کړی دی، له رواني او عاطفي اړخه دوی ته څومره زیان رسیږي؟ دا پوښتنه مو له ارواپوه شمې کټوازی څخه کړې ده.
ښځه چې کله واده کوي هغه د خپل خاوند حمایت ته ډېر زیات ضرورت لري، لکه کله چې یو ښځه واده کوي هغه تقریبا څلور حمایتونو ته ضرورت لري، لکه مثلا دا باید عاطفي حمایت شي د خپل خاوند له طرفه، چې همیشه باید مثلا تحصیلي برخه کې، د کار په برخه کې، د ماشومانو لویولو برخه کې د هغې خاوند ورسره واوسي، فزیکي برخه هغې سره فزیکل موجودیت واوسېدي خاوند ورسره، په مالي برخه یعنی که هغه خاوند خپله مېرمنه حمایت کړي، که چېرې یو خاوند خپله مېرمنه د مالي له لحاظه حمایت کړي، نو دا ډېر ښه تاثیر لري په مېرمنې باندې او د کورنۍ استحکام منځته راځي. جنسي له لحاظه یو بل باید حمایت کړي، که چېرې یو مېرمن دغه څلور حمایتونه یا دا سپورټونه د خپل خاوند له طرفه ترلاسه نه کړي، نو هغه کورنۍ ثبات هېڅ وخت منځته نه راځي. هېڅ وخت یو مېرمن نشي کولی خپل اولادونه ښه وروزي، نو تمن چې کله یو خاوند زی او بل واده کوي، نو دا په مېرمنې باندې ډېر بد تاثیر لري. دونه بد تاثیر چې ممکن هغه هر هغه کار ته واسوي چې هم د اسلام له نظره هم د انسانیت له نظره اشتباه ګڼل کېږي، چې مثلا یو څوک زی خارج ته بیا دلته مېرمنې پرېږدي او هغه نه بیا یو هلته بیا بل واده کوي، یا داسې هم شته چې مثلا خپله مېرمنه یې هلته شته خو هغه خپله مېرمنې خوشي کوي او له نورو مېرمنو سره مثلا خپل ژوند یا خوشگذرانی کوي، خو هیڅ وخت دغه خپل مېرمن له یو غچا سره باید نشي برابره، چې هغه نه پیغام دی په حساب دی دوستوختر کیږي یا بل هر څه کیږي، ځکه هغه مېرمن چې تاسو سره واده کړي دغه کاملا تاسو سره تعهد لري، تاسو سره ماشومان لري او کاملا غواړي تا یو ځای ته ورسي. دغه سړی که په دې پوهېدلای چې د چا مېرمن یو لوړ مقام ته ښځه رسوي، او څوک چې په ځمکه وایي څوک چې ذلیلوي هغه څوک دی دومه ښځه، په دې حال چې پوهېږي چې دا ښځه لري دا اولاد لري او بیا هم راځي، نو هغه یې ذلیلوي او هغه یې بدبختوي. خو سړیان خدای پاک نه پوهېږم دا شعور دوی ته ولې نه ده ورکړی، ولې دوی څخه اخیستی ده، چې په دې دوی فکر نه شي کولی چې یو مېرمنه چې له هغې نه دوی ماشومان لري څومره دی لوړو ځایو ته رسولی شي.
اغلی شمه وایي هغه نارینه چې له مېرمنو څخه لرېوالی د دې لامل بولي چې له دوهمې ښځې سره واده کوي، نو هغه اولینۍ ښځه یې بیا څه وکړي؟
ګوره خدای پاک هغه داسې ویلی دی که چېرې تاسو درې میاشتې له خپل مېرمنې نه لرې اوسئ، نو تاسو چې کله راځئ باید هغې سره د سره نکاح وکړئ، یا که خدای نه خواسته تاسو مېرمنه غلط کار کوي، غلط کار ته مخه کوي، د هغې ګناه د هغې په خاوند ده. خو هغه مېرمنه چې ستا نن په افغانستان کې ده او ته هلته ځې بل واده کوې، هیا که ستا دغه مېرمنه جنسي خواهشات نه لري، یوازې ته یې لري، دغه علمیت ثابته کړې، ارواپوهانو ثابته کړې چې د ښځینه او جنسي خواهشات له سړیانو نه څو برابره زیات. هغه ښځه ولاړه شي ښایي بل مېړه وکړي، نه ته پوهېږم ستا هغه غیرت دې ته هېڅ وخت اجازه نه ورکوي چې هغه بل مېړه وکړي، نو بیا ته څنګه ځان ته دا جرأت ورکوې چې زه به بل واده وکړم، ځکه چې زه دا خواهشات لرم. هغه خواهشات ته په نورو طریقو هم کنټرولولی شي، ځکه چې خدای پاک وایي چې تاسو روزه ونیسئ. دا خو خزم لري نو هيا هغه څوک چې زی او مثلا خپل میرمنه دلته خپل سو ماشومانو سره پریږدي بیا ته بل واده کوي هي خپل میرمنه ته هم اجازه ورکوي چې عین کار سپاخ کیږي او ته بیا ډېر په افتخار وایي چې زه دا خواهشات لرم. دا خواهشات خو ستا د ښځې یو فیصد نه دي. دا علمیت ثابته کړې چې د ښځې خواهشات ډېر دي نسبت د سړي. ښځې ډېرې زیاتې باوفا دي او دا توانایي ورته خدای پاک ورکړې. ښځې د دې تعامل لري په موجودیت د دې چې خاوند یې بله ښځه ولري دا یې هم دویمه ښځه سي، خو سړی د دې تعامل نه لري، د دې توانایي نه لري.
دنیا آلمان هم د نارینه و دا کار چې د میرمنو په منځ کې مساوات نشي راوستلی او په تیره بیا چې خپلې ښځې افغانستان کې له ګڼو ستونزو او ناخوالو سره یوازې پرېږدي، دوی بهر ځي، بیا هلته د ځان د هوساینې لپاره بل واده کوي، دا کار د اسلام له دین سره په ټکر کې بولي. قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي، په دې اکله وایي:
بسم الله الرحمن الرحیم. دغه حکم چې د اسلام مبارک دین کې وجود لري چې تاسو کولای شئ چې مېرمنې وکړي، هلته ډېر یو اساسي او مهم شرط الله رب العزت په قرآن کې ولیکی دی. هغه شرط نه پاس کېده او د هغې نه کامیابېدل دا د هر انسان په وس او په توان کې نه دي. یعنې هلته داسې معنا نه ده که تاسو بس فقط ښځې شوق کېږي تاسو شوقونه خپل پوره کړئ ودونه وکړئ، نه. هلته الله رب العزت ډېر عجیب قید دلته کوي چې فإن خفتم ألا تعدلوا، یعنې که تاسو چېرته په دې باندې وویرېږئ په زړه کې او تاسو دغه فکر کوئ چې زه عدالت نشم کولی، زه انصاف نشم کولی، نو بیا یوا بې ښکاره ویلي په صراحت سره وي چې بیا تاسو ته یوه مېرمنه کافي ده. آیا اوس وخت کې به داسې ولي یا اوس وخت کې به داسې کوم ابر قدرت شخصیت موجود وي چې هغه د انصاف والا شخصیت وي، هغه عدل وکولی شي، هغه د مېرمنو په منځ کې مساوات وکولی شي، هغه دواړو مېرمنو یا درې واړو مېرمنو ته مساوي حقوق ورکړي؟ یاره هغه څه چې اسلام مبارک دین غواړي ورته ورسوي په هېڅ صورت په اوس وخت کې دا خبره امکان نه لري. په هېڅ صورت زه دا مطلق ردوم، ځکه که دا داسې وي نو الله پاک به دغه شرط نه ویښي چې فإن خفتم. نو کله چې الله پاک دا شرط ایښی دی، د دې شرط پاس کول د په شرط نه تیریده کامیابېده دا امکان نه لري، دا ډېره لري خبره ده. نارینه په اوس وخت کې دغسې یو کار کوي چې خصوصا خارجي ملکونو ته راشي یا نورو هیوادونو ته راشي، د نورو ودونو په تلاش کې شي. نو دا یو خو د اسلام مبارک دین له نظره چې ځکه دلته اول قدم کې ته دلته عدالت سخت شو تانه، ځکه چې هغې کیسه کې ته نور نه یې، هغې له ته ورځي نه، ته به هغه یو کال دوه کاله ته هغې نور نه احوال اخلي نه ورځي. یعنی هغه زنانه چې په هغې مملکت کې ناسته ده، د غریبۍ، د غربت، د فقر او د بېچارهګۍ او د مظلومۍ مش په د سراغې سبا کړی، اوس چې ته کله دلته راغلې دلته یو موټرګی دی پیدا کړو، یو لوکمو ډوډۍ دی پیدا کړو، په جیب کې دیولس ډالر کې خود هغه مېرمنه چې تا سره مشکلات تیر کړي، هغه مېرمنه چې تا سره ستا عزت ساتلې دی، هغه ته هیروي. نو سره د اسلامیت دا زموږ اساس په افغاني کلتور کې د بېغیرتۍ هغه لوی حد دی چې د یو انسان کې وي، ځکه چې په غربت کې درته یو لاس درکې او بیا چې کله ته دوه روپۍ پیدا کړې نو بیا نور تلاش کې خپل هیواد ته نشي واپس کېدی. نو چې نور څه کې ته درې کاله څلور کاله دې مېرمنې ته ورکې، هغه مېرمنې سره ستا حکم څنګه شو؟ ځکه ستا مشکل خو حل شو. هغه مېرمن خو هغه ضرورتونه چې انسانیت نارینه ورته لري، هغه ورته خزینه هم لري. نو لهذا دلته عدالت سقوط کیږي، نو دلته د اسلام مطابقت نه کوي، د یو غیر اسلامي عمل له چې دوی کوي. ولې چې هغه مېرمن په تورو تیارو کې پاتې کیږي، هغه د ظلمونو د وحشتونو ښکار کیږي.
اوس که دا راته وایي چې تاسو څه فکر کوئ نارینه له دغو مسایلو نه، چې تاسو یاد کړئ په خپلو خبرو کې، له دې نه بې خبره دي، بې پروا دي، ولې داسې یو کړه کوي چې عام ځان د خلکو سترګو او د کورنۍ له سترګو غورځوي، عوام هغه بل خپل مقابل کس مېرمنې ته بچو ته تاوان رسوي؟ البته ځینې نارینه ولې داسې کوي.
ځینې نارینه هغې یوازینۍ وجه دا ده چې په دو باندې خپل اصالت ایر کړي. خپل اصالت معنی دو هغه اصلیت چې کوم د دوی هغه ایروي، او بل په ذهن کې د دو په وجود باندې او د دو په ذهنیت باندې جهالت دومره حد کې غلبه وکړي چې هغه موضوعات او هغه تیر ژوند ورنه هیر شي. د جهالت او د رضالت هغه اخیری حد دی، او بل د دنیا لالچونه دي، د دنیا شهوتونه دي چې د دون هغه بیا هم تکراروم چې خپل هغه اصلیت ونه هیر کړي، او هغه مېرمنه چې د دې عزت ساتلی دی هغه د ده څخه هیره شي، او د هغه ژوند د ذلت ژوند شي، هغه د حقارت ژوند شي، بلکې هغه د ښځې په صفت باندې نه، بلکې هغه به په افغانستان کې د ده د ورونو، د ده د مور او پلار، او د ده د وریرونو، او د ده د خورینو د خدمت مزدر ګرځي، او هغه صرف یو خادمه ده. نه د هغه لباس بیا د ښځې په شکل کې دی، نه د هغه چپلکې د ښځې په دس کې دی، او نه د هغه ډوډۍ بیا د یو انسان پسې د چاغه کینو خپل حقوق تور لولې چې دا د میړه د لاس د میړه د طرفه ذلیل شوی ده د حقیره شوی ده نو هغه هیڅوک په ټولنه کې به عزت پسترګنو ګوره متاسفانه چې دا یو غیر اسلامي غیر انساني عمل دی
دا سیمیرمنه په خپل هواد کې یا په بل هواد کې ار چرته چې د شریعت لنګانه د اسلام لنګانه څومره دوی آسیب پذیره بللې سو که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه خو لکه څنګه چې نارینه په ژوند کې وسایل ته ارت ضرورت لري میرمنې هم لري د خبرم تاسو یاد کړه خو بیا هم کروکانه کوي دغه میرمنې په څرخه وضعیت کې دي
په خپل ځان معصوم کړي دي ډېرې میرمنو دسې ډېرې میرمنې په خپل حقوق باندې پویږي ډېرې میرمنې په دې باندې پویږي چې زما حقوق څومره دي ډېرې میرمنې په دې باندې پویږي چې باید څه وکړي د وطني پیغورونو دغه لاندې راغلي دي بیچارهګان غږ نشي کولای کني پویږي دوه دफार مبارزه په کار ده په روایتونو کې د اسلام د مبارک دین د نظر د درې مشتون نه هېد د و مشته پوره د مسافر حق لري چې یو اجازه وکړي هغه په هغه صورت کې چې مشکلات و وجود وي وجود ولري او خزه میرمن دواله په دې اتفاق وي چې به شکه ته کول شي دغه و مشته مسافر وي کول چې موږ مشکلات دلته موجود دي اما د و مشته نه بعد دغه میرمن به دغه سيناري نو د پاره چې دغه د بی غیرتۍ او دغه د بی وجدانۍ حد کراس کوي دوره باید کرخه کش کړي د و مشته روسته باید کرخه ولکش کې چې افغانستان ته یا مثال هر دي کې هغه موجود وي واپس راشه او کنه راځي زه محکمه له رجوع کوم زه ردن زیات طاقت نه لرم او لهدازه ته سر لار جدا کوم دغه عمل کې یوې مرمنې وکړو د نور ته درس ته او دغه عمل کې یوې مرمنې وکړو دغه قضاتې رجوع وکول نو نارینه به هم اصلاح شي ځکه چې نارینه د خپل هغه کاذب او دروغجن غرور په هوا کې ناشته او خپل خرباندی ناشي نه راکته کیږي غوړي چې خزه همیشه د وینځو په شیر او د مزدورانو په شیر او د غلامانو په شیر استعمال کی
مګر نن سبا په افغانستان کې د سیاو نظام حاکم دی چې د خزو هغه اساسي لمړني حقونه نه ورکړي څه فکر کوي مدني صاحب کله سیاو خزه مراجعه کوي ایا دوی به ستونزه واوري خبرې دی غوګونی سي
دلته به زه یو دومره وایم چې د غستونزه د نظام خو وس درې کاله کې چراغلی دی خو دغه مسله په افغانستان کې د کلونو کلونو د افغانستان دغه مظلوم قشر باندې په دغه نهایت با عزت قشر باندې د وخت نه ډیر په خوانه پر پاتې دي نو په دغه کې دوه لپاره یو مبارزه په کار ده بل درې نفر څلور نفر قرباني ورکې درې څلور بل د قرباني نه ده د حقوق او غوښته دي د خپل حیثیت او د خپل شخصیت اعاده کول دي د دوه مسلم حق دی نو کله چې په شریعت کې جواز ولري په اسلام کې جواز ولري د هغه انجامول هغه شرم نه دی اوس موږ مونږ کو په موږ شرمېږو نه موږ کو نور عبادت کو په هغه شرمېږو نه شرمېږو ولې په دې باندې و شرمېږي دا هم یو عبادت دی چې خپل حق واړي خپل حق د لپاره مبارزه وکړه په دلار کې کته تکلیف سره مخ شي او په درس پاتې شي عبرت خو به پاتې شي ولې د خپل حقوق د لپاره موږ تاسو باید و شرمېږو نو په دې برخه کې زه وایم چې یوازینې لار امداد چې دغه سي بی کفایت ملونو د لپاره باید کرخه کشي او نهایت کې درې مشت نه زیات اجازه نکړی شي او دا به دوه وختل شي ځکه چې ما خود مخکې تکرار کړه چې یو څو روپو په لالچ کې ډوره غلی او خپل هغه اصالت دوه هېر کړی دی
ډیر مننه تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ
سلامت او بایزه توسي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 44 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
سر لجام را بہ دلی اوبا ہاد یقین لگی جی راز جی دلی لحظہ تاپ کی چمندلی ماپ کی چورکڑی دئیے تقدیر خوڑلی دئیے نصیب وجلی کد ٹپنو کوریے تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی ضرورت کری داستا پراندی گلی مامی ددواڑو سر گزر اور کڑو درد کتلے نشم کلی رغونه ولی.